آقا رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا. قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیا سردارم. نن شنبه ده د 1401 کال د تلی د میشتې یوشتمه ده چې د 2013 کال د اکتوبر د میشتې 1401 کېږي. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
طالبانو ویلي دي چې د زلمی خلیلزاد سره به د سولې خبرو ته ادامه ورکړي. د امریکا جمهور رئیس ویلی دی کچیر دا ثابت شي چې لادرکه شوی ژورنالیست سعودي په قنسلګری کې وژل شوی، نو سعودي به سخت سزا وویني. او یو مذهبي امریکایی چې د 2 کاله په ترکیه کې بندي و امریکا ته را روان دی.
د سولې عالي شورا وایي د سولې لپاره د امریکا د خاص استازي سفرونه مهم دي.
بله د شک د جناب خلیلزاد صاحب سفر منطقه هیوادونو ته ډیر مهم ګام ده.
د کورنیو چارو وزارت وایي د انتخاباتو د امنیت لپاره 50,000 امنیتي ځواکونه ګماري.
موضوعی بیشتر از 5,000 مرکز ما در حال حاضر زیر پوشش
سه باندې 15,000 مرکزونه از موږ تر امنیتي پوښښ لاندې دي.
دا او ځینې نور مطالب د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې لرو، خو اوس به د دې ساعت خبرونه زیبا خادم تاسو وایي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، د طالبانو اعلامیه وایي چې د افغانستان د سولې د چارو لپاره د امریکا د خاص استازي سره خبرو ته ادامه ورکوي. د دې خبر تفصیل سید سلیمان شالولی.
د رویټرز خبری اژانس د رپورت لمخې د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو د خارجه وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د 2 کلن جنگ د پای ته رسولو لپاره کوښښونو په لړ کې د طالبانو سره کتلی دي. اژانس د طالبانو د یو مطبوعاتي بیان په حواله رپورت ورکوي چې خلیلزاد د جمعې په ورځ په دوحه کې د طالبانو د استازو سره وکتل. دواړه خواوې د اشغال د ختمولو او د ستونزې لپاره د یو سوله ییز سیاسي حل په اړه وغږېدل. د طالبانو وایان ذبیح الله مجاهد په ټویټر کې لیکلي دي چې په غونډه کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر شیر محمد عباس تانگزین علاوه مولوي عبدالسلام حنفي، شهاب الدین دلاور، قاری دین محمد، زاهد احمد جی او محمد سهیل شاهین هم ګډون کړی وو. په عین وخت کې د امریکې د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې رپورټ ورکړ چې په امریکایي هیات کې د سپینې ماڼۍ، خارجه وزارت او پینټاګان باصلاحیته ماموران شامل وو. په داسې حال کې چې طالبان په دې اصرار کوي چې د متحده ایالاتو د حکومت ځانګړي استازي ورته ډاډ ورکړی دی چې طالبان سره به مستقیم مذاکرات جاري ساتي، واشنگټن په دې اړه سمدستي تبصره نه ده کړې. په عین وخت کې زلمی خلیلزاد د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غنی سره د شنبې په ورځ په کابل کې وکتل. پاکستان، سعودي عربستان، متحده اماراتو او قطر ته د خپل سفر د نتیجو په اړه ورته معلومات ورکړل. سید سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگټن.
د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو د واشنگټن د استودیو نه اوري. وسلوالو طالبانو تیر شپه د زابل د ولایت د مرکز کلات او د دغه ولایت د شینکی د ولسوالۍ ترمنځ د افغانستان د پوځ په یوې قرارګاه حمله کړې ده. همداشان وسلوالو طالبانو بیګا د پکتیکا د ولایت د خوشامند په ولسوالۍ باندې بریدونه کړي دي. د جګړې دواړو خواو ته تلفات اوښتي دي. د زابل ولایتي چارواکو ویلي دي چې وسلوالو طالبانو بیګا د دغه ولایت د مرکز د کلات د خار او د شینکی د ولسوالۍ ترمنځ د سره غره د ډب کوټل په سیمه کې د افغانستان په پوځ باندې پوستي باندې برید کړی دی. د افغانستان د پوځ 14 عسكر او 2 سیمه ییز پولیسان پکې وژل شوي دي. د لوګر چارواکو ویلي دي چې بیګاش په دغه ولایت د مامداغي په ولسوالۍ کې د واده په مراسمو کې د بم چاودنه شوې ده. شپږتنه وژل شوي او 40 کس زخمي شوي دي. د مامداغي ولسوال نور محمد عبیدی د امریکا غږ آشنا رادیو ته ویلي دي چې چاودنه تیر شپه د سفید سنگ په سیمه کې په یو کور کې د واده په وخت کې شوې ده. نوموړي ویلي دي پیښه د شخصي دښمنۍ په اساس شوې او په وژل شوو کسانو کې همداشان په ټپیانو کې قربانه او میلمانه دي. د تخار د ولایت د رستاق په ولسوالۍ کې نن د شنبې په ورځ د ولسی جرګې د کاندید نظیفې یوسف بیک په انتخاباتي غونډه کې چاودنه شوې ده. د تخار د ولایت پولیس نطاق عبدالخلیل اسیر د امریکا غږ ته ویلي دي چې چاودون کې مواد په موټر سایکل کې ښودل شوي وو. د غونډې د شروع کېدو نه وروسته منفجر شوي دي. ښاغلي اسیر ویلي دي چې په چاودنه کې کاندید میرمن بیک ته زیان نه دی رسېدلی. د کورنیو چارو وزارت ویلي دي چې په څه باندې 15,000 انتخاباتي مرکزونو کې کومه غټه امنیتي ستونزه نشته ده، خو یوازې په 1912 کې امنیتي خطرونه شته او له همدې کبله اوس عملیات جریان لري چې د انتخاباتو تر ورځې پورې هلته هم حالات ښه شي. د انتخاباتو د امنیت لپاره د ملي پولیسو، د ملي اردو او د ملي امنیت د قواو 50,000 کسیزه قوا په کار ګمارل شوې ده. مطبوعاتي رپورټونه وایي چې جمال کاشوګي د سعودي عربستان جورنالیست شاید د خپل مرګ جریان په خپل لاسي ساعت کې چې د اپل د کمپنۍ ساعت دی ریکارډ کړی وي. معلومات ښیي چې کاشوګي د اکتوبر په 2 په استانبول کې د سعودي قونسلګرۍ ته د ننوتلو سره سم د خپل ساعت د اواز د ثبتولو تکمه وهلې وي او اواز یې ثبت کړی وي. کاشوګي قونسلګرۍ ته ځکه ورغلی وو چې د خپل واده دپاره اسناد برابر کړي. ویل کېږي چې لاسي ساعت یې د آی کلاود سره تړلی دی او سلفون یې قونسلګرۍ ته د ننوتلو نه مخکې خپلې نامزدې ته پرېښی وو. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ نن د سی بي ایس تلویزیون سره په مرکه کې ویلي دي که چیرې دا ثابته شي چې لا درکه شوی ژورنالیست جمال کاشوګي په استانبول کې د سعودي په قونسلګرۍ کې وژل شوی، نو سعودي به سخته سزا وویني. د سیمه یو نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیونه اوري. یو مذهبي امریکایي سړی چې په ترکیه کې د 2 کاله بندي وو د ترکیې د محکمې په حکم خوشې شوی دی او امریکا ته را روان دی. د اندو برونسن خوشې کېدل چې د جمعې په ورځ خوشې شو د واشنگتن او القریې ترمنځ د ترخو ډیپلوماتیکو اړیکو ختمېدل ښیي. که چیرې په برونسن د تروریزم او جاسوسۍ تورونه چې واشنگتن بې اساسه بللي وو صحیح ختلی وی، نو په 15 کاله بند محکومېده. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ خبریالانو ته ویل برونسن ډیر سخت کړېدلی دی خو اوس ښه دی او ډیر ژر به سپینې ماڼۍ ته راشي. د خوراکي موادو نړیوالې ادارې خبرداری ورکړی دی چې د اقلیم بدلون که چیرې سست نشي لوږه به په دنیا کې زیاته شي. د دې خبر تفصیل شافیه سردار لولي.
د خوراکي شانو د نړیوال پروګرام ادارې WFP خبرداری ورکړی دی چې د اقلیم بدلون به په کرنې او د خلکو په توان او طاقت باندې سخت اغیزه وکړي. د WFP د اټکل له مخې که چیرې د اقلیم بدلون کم نسی، نو په نړۍ کې به لوږه زیاته سي. د خوراک نړیوالې ادارې خبرداری ورکړی چې په نړۍ کې د لوږې د مخنیوي جریان د بحرانونو او د اقلیم د تباهیو د زیاتېدو له امله کم سوی دی. دغې ادارې ویلي دي چې د هغو خلکو شمیر زیات سوی دی چې د خوراکي شیانو د کموالي له امله سخت کړیږي. سږکال 821 میلیونه انسانان په وږې نسبېدېږي. دا شمیر د تیر کال څخه 12 میلیونه زیات خلک دي. شافی سردار، امریکا ژغ، واشنگتن.
په اندونیزیا کې چارواکو ویلي دي چې د سیلاونو او د ځمکې د ښویېدو له امله لږ تر لږه 12 تنه مړه شوي دي او 15 نور ورک دي چې 12 پکې د ښوونځي شاګردان دي. د امریکا د جیولوجیکي سروې ادارې نن د شنبې په ورځ وویل چې د بحر الکاهل د سمندر په شمال غرب کې د کوریل ټاپوګان 6.2 درجې زلزلې وهلې دي. سمدستي خو لا د سونامي د خبرداري یا د تلفاتو کوم رپورټ نشته دی. د فلوریدا د ایالت والی ریکس کارت چې د مکسیکو بیچ ساحه یې کتله ویلي دي داسې ښکاري لکه دلته چې کم جنگ تیر شوی وي. طوفان هم دغه راز دغه ښار ډیر سخت وهلی دی. د دغه تباه شوي ټولنې په کنډوالو کې یو مړی پیدا شوی او د دې مړي په پیدا کېدو په فلوریدا کې د دغه طوفان له امله چې قوت یې 4 درجې وو د مړو شمیر 1400 ته رسېدلی دی. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري. او پولیسو ویلی دی چې یو موټر چې مهاجر پکې وو او تیز روانو نن د شنبې په ورځ د یونان په شمال کې د یوې لارې سره ټکر کړی دی. 12 تنه پکې مړه شوي دي. او د کمپیوټر د سنجش او د دغه ماشین د زده کړې توان یو ښه خبر د زړو ټکنالوژیو نه د نوو ډیټاګانو ترلاسه کول دي. په لندن کې د آکسفورډ په پوهنتون کې ډاکترانو یوه داسې طریقه پیدا کړې ده چې د زړه د عادي سی ټي سکن په وسیله دا پیشبیني کوي چې په 100 آینده کلونو کې انسان د زړه په ناروغۍ اخته کېدای شي. د سیمه او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیونه واوریدل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبل خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خبري. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
تاسې خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. درنو اوریدونکو پام وکړئ رپورت. د افغانستان حکومت وایي چې د سولې په چارو کې د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد افغان چارواکو ته له طالبانو سره د خپل ملاقات په هکله رپورت ورکړی. خلیلزاد ویلي چې واشنگتن د افغانستان د حکومت په مشرۍ د سولې خبرو ته چمتو دی. طالبانو په دوحه کې له خلیلزاد سره د خپلو مشرانو لیده کاته منلی او ویلی دی چې د واقعي او افغان شموله حل لپاره دی کوشش وسی. نور تفصیل د امریکا ژغ د خبریال رحیم ګل ساروان په رپورټ کې واوري.
کابل، اسلام آباد، سعودي عربستان، امارات او دوحې ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي ډاکټر زلمی خلیلزاد چټک سفرونه او نن یو ور بیا په کابل کې. خلیلزاد ولسمشر غنی ته د دغو سفرونو راپورونه ورکړي دي. د افغانستان د حکومت مشرانو ته ویلي چې د امریکا متحده ایالات د سولې په برخه کې د افغانستان د حکومت په مشرۍ هرې همکاري ته چمتو دی او په دې برخه کې د دوی کوښښونه روان دي. د سولې عالي شورا د ډاکټر زلمی خلیلزاد دا سفرونه د سولې د پروسې له چټکولو سره مرستندوی بولي.
بله د شک د جناب خلیلزاد صاحب سفر منطقه هیوادونو ته یا هم عربي نړۍ ته ډېر مهم ګام ته د سولې پروسې تسری کول لپاره، خو هغه د امریکا ځانګړي استازي په صفت کېدای شي چې تسری کول لپاره د سولې پروسې هر څوک سره وګوري او بله د شک طرح مشترک مونږ سره سه، هماهنګي جامع مونږ سره سه. خو مهم دا ده چې څنګه مونږ وکولای شو د سولې د پروسې تسری کول لپاره ګامونه اوچت کړو. او
ډاکټر زلمی خلیلزاد او پلاوی د اکتوبر په 12مه د جمعې په ورځ په لومړي ځل د قطر په پلازمینه د وه کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر شیر محمد عباس تانیگزی او 15 نور غړو سره کتلی دي. طالبانو د یو اعلامیه په خبرولو سره ویلي چې د طالبانو د سیاسي دفتر غړو او د زلمی خلیلزاد ترمنځ په دې لیدنه کې دواړو لورو په سوله ییز حل خبرې کړي. افغان شموله حل غوښتل شوی او دواړو خواوو موافقه کړې چې خپلو غونډو ته به په راتلونکي کې هم دوام ورکوي.
مخامخ خبرې چې د امریکانو طالبانو ترمنځ وسی دا یو ښه پرمختګ ده او د دې خبرو تسلسل که دوام وکړي حتمی ده چې پرمختګ او نتیجه به ولري.
افغانستان او عراق ته د امریکا پخوانی سفیر ډاکټر زلمی خلیلزاد د تیرې میاشتې په سر کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د سولې لپاره ځانګړی استازی وټاکه. ښاغلي خلیلزاد د اکتوبر په 4مه افغانستان، پاکستان، سعودي عربستان، قطر او عربي متحده اماراتو ته لس ورځنی سفر پیل کړ. هغه رسنیو ته په کابل کې ویلي وو چې د افغانستان سولې لپاره هر ډول توان به کار واخلي.
رادیو چې تاسو ورباندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د کورنیو چارو وزارت وایي د انتخاباتو په څه باندې 15,000 مرکزونو کې کومه جدي امنیتي ستونزه نه لیدل کیږي، خو یوازې 9 ولسوالۍ له جدي امنیتي ګواښونو سره مخ دي. دغه وزارت وایي د ټاکنو د امنیت لپاره یې څه باندې 15,000 ملي پولیس، ملي اردو او د ملي امنیت ځواکونه ګمارلي دي. نور تفصیل د کابل څخه د امریکا ژغ د خبریالې لیمې نیازۍ په رپورټ کې واوري.
د کورنیو چارو وزارت وایي چې د میزان له 22 څخه تر 26 نیټې پورې هغه ځواکونه چې د ټاکنو د امنیت خوندیتوب لپاره ګمارل شوي پر ټاکنیزو مرکزونو کې به ځای پر ځای شي. د دغه وزارت ویان نجیب دانش د شنبه په ورځ خبریالانو ته وویل د ټاکنو د امنیت لپاره څه باندې 50,000 پولیس، ملي اردو او د ملي امنیت ځواکونه ګمارل شوي دي چې د څه باندې 15,000 ټاکنیزو مرکزونو امنیت به خوندي کړي. ښاغلي دانش زیاته کړه یوازې 19 ولسوالۍ دي چې له جدي امنیتي ګواښونو سره مخ دي چې دا مهال عملیات پکې جریان لري او د ټاکنو تر ورځې به هلته هم ستونزې هوارې شي.
موضوعی بیشتر از 5,000 مرکز ما در حال حاضر زیر پوشش
څه باندې 15,000 مرکزونه زموږ تر امنیتي پوښښ لاندې دي. که زموږ عملیاتونه ډیر شي دا شمېره به ډیره شي او که په همدې شمېر وي بیا هم د پام وړ شمېر دی او جدي ستونزې نه لري. متاسفانه 19 ولسوالۍ دي چې له جدي امنیتي ګواښونو سره مخ دي. هلته عملیاتونه جریان لري چې هلته هم ستونزې حل شي.
ښاغلي دانش زیاته کړه چې هر ټاکنیز مرکز به د درې امنیتي کمربندونو تر پوښښ لاندې وي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې تر دې دمه د دوی کارونه ښه مخته روان دي او د کابل او میدان وردګ سربیره نورو ټولو ولایتونو ته د بایومیتریک سیستم دستګاوې هم رسیدلې دي. د یاد کمیسیون د ویان مرستیال زبی سادات امریکا غږ ته وویل چې سلور او یو لسوالی او ته چې باید د حواله لار اکمالات شوی وای وسایل رسیدلی دي او دوی د امنیت په برخه کې د امنیتی بنسټونو د ژمنو پر اساس ډاډ لري چې ټاکنې به په امن فضا کې ترسره شي.
امنیت هم مسؤلیت تامین امنیت انتخابات برمیگرده به نهادهای امنیتی، اونا وعده سپرده.
در ټاکنو د امنیت مسله د امنیتی بنسټونو مسؤلیت دی. دوی له موږ سره وعده کړی چې هغه مرکزونه چې دوی ته خودل شوی امنیت به ټینګ کړي تر څو خلک د ټاکنو پر ورځ له خپل حق څخه برخمن شي او په دې اړه کوم اندېښنه وجود نه لري.
مستفید شون از این نگاه هم کدام نگرانی خاصی وجود ندارن.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون په داسې حال کې د ټاکنو له امنیت څخه ډاډ څرګندوي چې د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د رای ورکولو په هر مرکز کې به څلور تر شلو امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شي او تر 3000 مترو پورې به ټاکنیز مرکز تر امنیتي پوښښ لاندې وي. خو په ورته وخت کې نن شنبه له ماسپښین وروسته د تخار ولایت د رستاق په ولسوالۍ کې د ولسي جرګې د یوې کاندیدې نظیفې یوسفي بیګ د کمپاین په غونډه کې چاودنه شوې ده. د تخار ولایت د پولیسو ویاند عبدالخلیل اسیر وایي په دغه چاودنه کې 14 تنه وژل شوي او 21 نور ټپیان شوي دي. د رای ورکوونکو د نوملیکنې د پروسې د کمیسیون د کارکوونکو او د نوماندانو او کمپاینرانو د امنیت خوندیتوب هم د هغه پلان برخه ده چې امنیتي ځواکونو د ټاکنو د امنیت لپاره نیولی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدرمن اوریدونکو، تاسې په مخکې رپورټ کې هم واوریدل چې په تخار کې د یوې کاندیدې نظیفې یوسفي بیګ د کمپاین په غونډه کې چاودنه سوې چې د ملي امنیت د یو مامور په ګډون په کې 14 تنه وژل سوي دي. نور تفصیل د امریکا غږ د خبریال ګل رحیم نیازمن په رپورټ کې واوري.
نن شنبه له ماسپښین وروسته د تخار ولایت رستاق په ولسوالۍ کې د ولسي جرګې د یوې کاندیدې نظیفه یوسفي بیګ د کمپاین په غونډه کې چاودنه شوي. د تخار ولایت د پولیسو ویان عبدالخلیل اسیر امریکا غږ ته وویل چې چاودیدونکي مواد په یو موټرسایکل کې ځای پر ځای شوي وو چې د غونډې له شروع کېدو وروسته یې انفجار کړی. هغه وایي چې په دغه چاودنه کې 14 تنه وژل شوي او 21 تنه نور ټپیان شوي دي.
پاوکم یو بجی شو پر اسفاق الاسوالی کی آلتا دی نزیفه یوسیفی بیگی یو نومان بود تخار چه دی کمپاین دون لود مخی چه دی لارسی آلتا پا کم مترسکل که آلتا ماین زی پزیسی و مارش چودن اکی گی پزی که دیار لس نفر شیدان دی و دویش نفر زخمیان لرو پا در پیخه که چه مشمول دی نیروی امنیتی دا شاید تلفات امر تغییر هم وکړي ځکه چې هلته ډېر اوس بیروبارک ده همدغه اوس چې موږ ته راپور راغلی همدغه امر ده. یو کارمند امنیتي ملي ده، دوه نفر هم پولیس زخمي ده، نور یې ملکي خلک دی.
اسیر وایي چې په وژل شوو کسانو کې یو تن د ملي امنیت مامور او په ټپیانو کې دوه تنه پولیس دي. په تخار کې تر دې مخکې عامو خلکو شکایت کاوه چې د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره د کمپاینونو له پیل کېدو سره په تالوقان ښار کې د وسلوالو او تورو شیشو لرونکو موټرو شمیر زیات شوی دی. د رستاق په ولسوالۍ کې د یوې کاندیدې په غونډه کې د چاودنې مسؤلیت تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو طالبانو څو ورځې مخکې اعلامیه خپره کړې وه چې په کې خپلو طرفدارو ته د میزان د میاشتې په 28 نیټه د کېدونکو انتخاباتو د ګډوډولو امر کړی و. د انتخاباتو لپاره د کاندیدېدو او نوملیکنې په لومړۍ ورځو کې هم تخار ولایت کې یوه ښځه چې د ولسوالۍ شورا ته یې ځان نومن کړی و د وسلوالو لخوا تختول شوې وه. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصک او بی طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
او د هم نړیوال رپورټونه. درنو اوریدونکو، له څو ورځو بحثونو وروسته اوس هم څرګندنه ده چې د سعودي عربستان په قونسلګرۍ کې عرب خبریال جمال خاشقجي ته څه پیښ شوي دي. د امریکا جمهور رئیس وایي ډېر ژر د سعودي له پاچا سره په دې هکله خبرې کوي. نور تفصیل په رپورټ کې واوري.
جمهور رئیس ترامپ دغه حالت جدي ګڼلی او ویلي دي د امریکا حکومت به دا روښانه کړي چې پر خاشوګي څه شوي دي.
ښه، غواړو د هغه ناوړه څه په اړه چې په ترکیه کې د سعودي عربستان له خبریال سره شوي پوه شو. تر اوسه هیڅوک ډېر نه پوهیږي، هیڅوک نشي کولای ټول حالت بیان کړي. خلک مختلف نظرونه لري، خو موږ به تاسو خبر کړو. دا واقعا وحشتناک پیښه ده. زه به له هغه سره ډیر ژر خبرې وکړم. تاسو ته دا ویلی شم چې هغوی جدي دي او سخت کار کوي، نه یوازې موږ بلکې ډیر خلک غواړي پوه شي. دا یو ډیر بد حالت دی و وګورو چې څه کیږي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي واشنگتن له سعودي عربستان څخه د موضوع په اړه حقایق غواړي.
منګ په امریکا کې د سعودي عربستان د سفیر سره ارتباط لرو. هغه ته مو ویل چې د بیرته راسنیدو سره سم د دقیق معلوماتو غوښتونکي.
جمهور رئیس ټرمپ لومړی بهرنی سفر تیر کال سعودي عربستان ته وکړ او نوموړی د شهزاده محمد بن سلمان په ګډون د نوموړي هیواد له حاکمانو سره نږدې اړیکې لري. جمهور رئیس ټرمپ آن د سعودي عربستان لخوا د خاشوګي د وژل کېدو د ادعاو په اثبات سره سره د دې لیوال نه دی چې په ریاض د وسلو پلور بند کړي.
سعودي عربستان د وسلو او نظامی وسایلو په اخیستلو 110 میلیارد ډالر لګولي. که یې موږ پرې ونه پلورو نو دوی به ووایي ښه ډیره مننه، موږ به یې له روسیې او یا هم چین څخه واخلو. دا له موږ سره مرسته نشي کولای، دا زموږ کمپنیو او خلکو ته ګټه نه لري، خو نور کارونه شته چې کولای شو.
خو یوه ډله امریکایي سناتورانو جمهور رئیس ټرمپ ته د یوه لیک په لیږلو سره د بشري حقونو په رڼا کې د خاشوګي د برخلیک د معلومېدو په اړه د څېړنو غوښتنه کړې ده. شنونکي په دې باور دي چې کانګرس ممکن پر سعودي عربستان د بندیزونو د لګولو او له یاد هیواد سره د امریکا د تسلیحاتي قرارداد د بندولو هڅه وکړي.
Congress is of course going to push.
واضح ده چې کانګرس به فشار راوړي، په ځانګړي توګه په نوومبر کې له ټاکنو مخکې. خو زه پر سعودي د بندیزونو تمه نه لرم.
اوستن له سعودي عربستان سره د جمهور رئیس ټرمپ نږدې اړیکو او د وسلو د قرارداد په اړه د هغه موقف ته په اشاره سره وایي تمه نه لري چې پر سعودي عربستان لوی بندیزونه ولګیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.15، د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. په امریکا کې د مایکل طوفان ختم شوی، خو خرابۍ او زیانونه یې پر ځای پاتې دي. په اکثرو ځپل شوو سیمو کې اوبه او برېښنا نسته او خوراکي مواد کم دي. دغه طبیعي ناورین شاوخوا 15 کسان مړه کړي دي. نور حال په رپورټ کې واوري.
دا فلوریدا ایالت د ماریانا د کوچنی کار په دغه دکان کې لا هم یو تته هیله موجوده ده. که څه هم دغه دکان په نورو ورځو کې موټری پریمینځي، خو اوس یو بل څه پلوري.
موږ وکولای شول چې نن سهار ډوډۍ، کچالو او هګۍ پخې کړو او تازه کافي جوړ کړو.
یوجین براون دا ژوندي پاتې کېدو لپاره یوه لاره پیدا کړې ده او خپل شیان هر هغه چا ته وړاندې کوي چې تر څنګ یې تیریږي. د دې ځای اوسیدونکي دا بېلابېلو دلایلو له امله دلته پاتې شوي دي. هغوی وایي داسې فکر یې نه کاوه چې وضعیت به یوه دومره ناوړه بڑه غوره کړي. د دغه سخت طوفان ورانۍ د خلکو د حیرانتیا سبب شوي دي.
دا زما د ژوند ډارونکي شیبې وې. شکر دی چې زه ژوندی یم او نن خپل ملګري او مور لیدلی شم. اوس موږ یو ځای شوي یو او د کورنۍ په توګه په ګډه اوسېدلی شو.
دا فلوریډا د مکسیکو بیچ د ښار اوسېدونکی ټام ګارسیا چې د جمعې په ورځ یې د ورانیو زیانونه ارزول، د چهارشنبې د ورځې د طوفان حال داسې بیان کړ.
زه هغه وخت خپل لور سره په تماس کې شوم چې وضعیت خراب و. زما لور راته وویل چې پلار دلته راشه، خو ما ورته وویل چې زه هغه موټر ته نشم تللی چې د کور مخې ته مې درولی دی.
د پاناما ښار اوسیدونکو هم د خپلو مات شویو کورونو او دوکانونو او همداراز د غورځېدلو ونو، برېښنایي ستنو او انتنونو ننداره کوله.
داسې معلومیږي چې دلته یو بم چولی دی. زه نه پوهېږم، د هر چا کور دغه بڼه لري، نو بل ځای نشته چې ورشو.
د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ چې پرون شپه یې د اوهایو په ایالت کې د منځمهالو ټاکنو په اړه یوې غونډې ته وینا کوله، وویل د هغه اداره د بېلابېلو ایالتونو لا چارواکو سره په پرله پسې ډول په تماس کې ده.
نن شپه هر امریکایي له هغو هیوادوالو سره خواخوږي څرګندوي چې دغه طوفان په فلوریدا، جورجیا، الاباما، شمالي کارولینا او جنوبي کارولینا کې اغیزمن کړی دی. دا یو ورانونکې پیښه وه چې زموږ هیواد یې ځپلی دی.
دغه طوفان د چهارشنبې په ورځ د فلوریدا ایالت ته ننوت او د الاباما، جورجیا، جنوبي کارولینا او شمالي کارولینا ایالتونه هم اغیزمن کړل.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورې.
او د هم د دې خبرونې وروستی رپورټ. د آسیا ټولنه د 1965 کال راهیسې د امریکا، آسیا او نورو هیوادونو ترمنځ د تفاهم او همکاری لپاره کار کوي. دغې ټولنې د افغانستان روبات جوړونکو ته له دې عمله چې بدلون یې راوستی یوه جایزه ورکړې ده. نور تفصیل د آشنا تلویزیون په رپورټ کې واوري.
په دې فوق العاده غونډه کې چې د امریکا پخوانی جمهور رئیس بل کلینټن او نورو سیاسي او ټولنیزو څیرو پکې برخه اخیستې وه، د افغانستان د نجونو روبوټ جوړوونکو ټیم د 2013 کال د آسیا د بدلون جایزه ترلاسه کړه. په امریکا کې میشت د آسیا ټولنې سازمان په آسیا کې دغه جایزه هغو کسانو او مؤسساتو ته ورکوي چې د ټولنې په ښه والي کې مخکښ پاتې شوي وي او د خپلې لارې د تعقیبولو لپاره نور هم هڅوي. په جاپان کې د امریکا پخوانی سفیر کیرولین کینیډی دغه ټیم ته دا جایزه ورکړه.
دوی د ځینو ستونزو په وړاندې بریالي شوي دي. دوی یو څه له هغه تصور سره مقاومت کړی چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو په اړه موجود دی، او دوی د هیواد دننه او بهر یو زیات شمیر ښځو او نجونو ته الهام بخښلی دی.
دا روبوټونو جوړونکو ډلې غړي وایي دغه جایزه ښیي چې افغان میرمنې وړتیا لري.
موږ ډېر خوشحاله یو چې دغه جایزه مو وګټله. دغه جایزه ښیي چې نجونو نه یوازې د هیواد بلکې په نړیواله کچه یو بدلون راوستی دی. دا همداراز څرګندوي چې نجونې د هرې ورځې په تیریدو د بدلیدو په حال کې دي. دا یو لوی بری دی. موږ کولی سو چې د دې جایزې له لارې د خلکو سترګې خلاصې کړو. موږ ډېر نیکمرغه یو چې موږ په ټولنه کې یو بدلون راوست.
دا نورو تر څنګ د تایلینډ د چانګرای په ولایت کې دا ژغورنې هغه ډله چې په یوه سمڅه کې 14 هلکان په خوندي ډول راوستل دسه کال جایزه ترلاسه کړې ده.
د هغه کسان دي چې په اوبو کې غوټې وهلې، په غره ختل، ډوډۍ پخوله او ماشومان یې په موټر سایکلونو بیرته راوستل. د دوی هر یو زما لپاره اهمیت لري او زه یې استازیتوب کوم.
په تیر وخت کې افغان راپر سندرغاړی سنیتا علیزاده، د اسماعیلیانو روحاني مشر آغا خان او د پاکستانی ښځو د حقونو فعالې ملالۍ یوسفزۍ د آسیا د بدلون جایزې ګټلې دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په اخره کې سوغات خبرونه لرو. د طالبانو اعلامیه ویلي دي چې د افغانستان د سولې د چارو لپاره د امریکا د خاص استازي زلمی خلیلزاد سره به د سولې خبرو ته ادامه ورکړي. په زابل او پکتیکا کې په جګړو کې د افغانستان د قواو او طالبانو دواړو خواوو ته مرګ ژوبله وروښته ده. په لوګر کې د واده په مراسمو کې په 14 کې شپږ تنه وژل شوي دي. همداشان د تخار د ولایت د رساخ په ولسوالۍ کې نن د شنبې په ورځ د ولسي جرګې د کاندیدي په انتخاباتي غونډه کې 14 شوي ده، خو هغې ته زیان نه دی رسېدلی. د کورنیو چارو وزارت ویلي دي چې د انتخاباتي 15,000 مرکزونو د امنیت د ساتلو دپاره 500,000 کسیزه قوه ټاکلې ده. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ نن د سی بي ایس تلویزیون سره په مرکه کې ویلي دي که چیرې دا ثابته شي چې لادرکه شوی ژورنالیست جمال کاشوګي په استانبول کې د سعودي په قونسلګرۍ کې وژل شوی، نو سعودي ته به سخته سزا ورکړ شي. د خوراکي شیانو د نړیوال پروګرام ادارې ډبلیو ایف پی خبرداری ورکړې ده چې د اقلیم بدلون و په کرنې او د خلکو په توان او طاقت باندې سخته اغیزه وکړي. په انډونیزیا کې چارواکو ویلي دي چې د سیلابونو او د ځمکې د خوېدو له امله لږ تر لږه 11 تنه مړه شوي دي او 15 نور ورک دي. او د امریکا د جیولوجیکي سروې ادارې نن د شنبې په ورځ ویل چې د بحر الکاهل د سمندر په شمال غرب کې د کوریل ټاپوګان 6.5 درجې زلزلې وهلې دي، خو سمدستي د سونامي یا د تلفاتو راپور نشته دی.
قدر من اوریدونکو، زموږ دا خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. تر بل خبرونې تاسو ټوله پر خدای سپارم.